چیرته د کتاب نه وای او اولادونه ته وای چې کتاب لوستل مهمه دي، بیا غو په کتاب لوستل نه راځي، څنګه مطلب مو همدغه سیو شایده؟
یو خبر زو کمن ز چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدلې ام دا زما د پلار هغه دې زکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل، هغه څنګه به ما پلان لیدل او پلان مې البته ما چې کله دا اوس لیکنه مې سينوها کتاب پاره کړی و، پلان مې سينوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې وای، ډېر زیات کتاب دی هماغه د پلان خبرې مې وي چې پلان مې خپل په لاس کې مې وزن سيزه وه چې د مچ مطالعه وکم، ځکه چې زما پلان زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختي او زما پلان مې خپل هم وای چې هرگز کوم کار چې ته کوي ما وای ما شومان ته ته باید وروخه لومړی باید خپل ځان باندې عمل کې بیا باید وای ما شو چې هرگز نه مانی او زما پلار خو یو خاد د دادې چې ارخی داس نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنی ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته خپل ژوند کې لومړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخی، یو ډېر زیات مهمه خبره ده، باید ماشومان سره باید ماشومان ته وروخه نه دا چې نصیحت ورته وکړي، نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه په تیر زیات خپل ډېر نصیحت ته وګ نه نیسم، هغه څه چې پلار مې عمل کوي
لا شکولا نور څخه مننه. وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شي، خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو، د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه.
پلارا پړانګ دی پړانګ، پلار ورته وویل په غاښ کړي، سوی ورته وویل نه پلاره، مور ورته وویل زویا پړانګ په نوکاغ وکړي، سوی ورته وویل نه مورې، مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي، هلک وخندل، مور ورته وویل زویا بېغمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سرور ښکاره کړو، خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لوینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د هڅې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکي په خپل شخص دا تمثيلي کیسه را لېښلې ده.
یو خو یو ګیدړ و، دغه سره ملګری و، وخ ګیدړ ته ویلی و چې څه پورګنې پټې ته پورې شي، دغه ګنې پورې شي، و ګیدړ په وخ نه نو سې پورې شي، سې ګیدړ ماڼا شو، وخ مور نه شو، وخ ګیدړ سې کو کولې باز بازګری په سری خبر کړه، سې بازګر چې په سره وخ خ ډیر وایل، سې دغه سې ته یو چې ته والا داس کې زه خو مور نه و ته غر سره وسته چې نه مو عادت ده چې وخ ګیدړ بیا سره خښې دي سی و ګونډي وای دي په سین مانس کې اچ غره سره میږي زه دا موده عادت ده چې په سین کې هغه لمبي وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر څه
د هسبې ټولګي والا آریانا هم د میږي او کوتري په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوتره و دار سمر گیلی واسی د میګای او بوتور کوز دو او بیچ کې سی جپه پر غلی و وړای و سی کوتره یو غوتر بوټا کړی و پخه سی کا میګای کا پخه تور خطر او جک شو و سی کا سی کا کاریون غلی و کوتره وشته سی چې کوتره وشته میګای جک شو پوند نه خپل غولی و
د هم دې ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیو ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمان نور کا عادت زغړ تاسو ته یو شعر ډالې کوم. ګل کې چې اسرین نه چې چل بت کوي، ګل کې چې اسرین نه چې چل بت کوي، سیل چې چل بت کوي، پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت.
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده. دا ډول موضوعي جملې چې کله زکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان غونډې په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي.
د خپل تجربه دار ته وایي چې له ماشومان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دغه ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنی کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګیږي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلته زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مرزاکی ولسوالۍ دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکو هم دی. استاد نډې رمانه نغړم چې ماته د ماشین زده کړې دي. زه چې اول غلی ومه مکتب ته زه په لیپ نه پیګدم اوس چې زه یم هر څه زده کړې دي. زه د پملرنې مؤسسې څخه ډېره مننه غواړم چې موږ ته د ما سامان راکړلو. د استاد نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي، ښه اخلاق غر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه ریلا د حاجي نسیم لور د مرزکي ولسوالۍ د جان غونډې اوسېدونکې یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکې یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه مې زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لورې وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمه ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبی لیکنو کره کتنې کوي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په چپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې په سپین بولده کې د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولده کې دا بهیر فعال ساتلی.
دلی په سپین بولده کولسوالی کې فرهنګي ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کاله وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمی سیالی تر سره شوی دی. د سپین بولدک د فرنګي اړیکې د یوات له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګ په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په ونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه په ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې په دې ورسیو کې ګډون کوي؟
زموږ په ونیزو ناستو کې په لسګونو کسان کومه مجموعي وایم د پنځه ویشت او دې شتنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر ونډې ز غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سمو ترام زموږ هر ونې ز غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوان لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کره کتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه ملکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابي. که په نظم کې یو ملګری تلي کلی او یا په نثر کې لیکلي، په څو ونې کې په دوه ونې کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثر لیکونو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوسې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک له لارې یا د خواله رسنیو له لارې د نقد خبروي، تاسو یې په څه شکل خبروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شو سوی؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کړه کتنې که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په صفت پر تلا ډیر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوی پورته سوی دی. ډیری ملګری چې اوس د تیر په پرتلا لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی چې په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي. ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بد سي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او سلا او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد پر ارزښت وکړي دي، او له دې څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو وسلنه کمرغه ډیری ځوانان په خپل خوښ او خپل لیوالتیا باندې غزل ادبي کرکتنې ته وړاندې کوي، لیکن ادبي کرکتنې ورته وړاندې کوي، او پورین تنجې د نور ملګرو نظرونه او کرکتنې زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې کچرته د نقد اصول مراعات شي، نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپل غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدودو کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي، طبیعي خبره ده چې ستونزې را کمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دا اصول پرانا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي، پر هغه لار باندې یا پر هغه اصول باندې نقد کیږي، نو ښکاره خبره ده د ملګرو نه خزي لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي، دا هغه اصول پرانا کې د ځوانانو پر اثر باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلې پیاوړی شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا د بیمجلې پروګرام ته ست کړی را لېشلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم، دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پترې مې ورژول پاڼې پاڼې، سجده د شکر مې کول تر لا مکان لاړم، ما د سبا تندی کی کرش د قسمت لوستلې، زره زره سوما دمځ کی تر اسمان لاړم، د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتلله، د چا د خیال پسوري ژوند تر کاروان لاړم، پر هر مخبل په بڼو وګنډی د تړمو اوشکو شکور می ورکړ، د مسکا تر گلستان لاړم، تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره، تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره، خپل تنا کی مل وستی تر شبستان لاړم، ورځو کی ځای نسوم، ورځو کی ځای نسوم، پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم، ورځو کې ځای نسوم، پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه هم نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نورو عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څانګې ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لاره ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کموالی مني، خو وایي د یادې ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کم اکثر مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړی چې سکه مونږه کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چکوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري. د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړي ده. شای په دغه هیوادو کې داسې کوم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وسنګر شوی. په جنو کې غالي په دیوال را ځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په جنو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي. په ځینو کې چپنه، لونګۍ او پکول هم ممکن شوي. په یوه نیم رستوران کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شوي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغه رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر صاحب همداسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي صاحب سره خبری کړی او دا راپورې د پرستوران چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د تلس کست او ټول افغانان تم زمينه مسای کړی دا، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر سپای دی. سنگر سپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړه وای یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د بار یو ځنګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پر منګ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پر د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخ کی. ککړی د پر د هم منګه یو کړی پز لرو. منګه په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانانو تم زمينه مسایب
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دسات باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیرو خلکو خوخیږي او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپا افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي ځکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کله هغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تل مریض کلدود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دې ونې یا ساتي رادیو به مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل
چه چوک لده